د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په سلام پښتونخوا کې چې زموږ د نه ساعته خبرونه شروع غړی ده هر کله وای او د جولای د میاشتې اتم تاریخ دی د چهارشنبه ورځ ده. په دې غړي کې درته ګڼ رپورټونه لرو. یوني وسندره هم درته خبرو خو تاسو له یاده مباسي چې په اسلام آباد سره نږدې چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کوم خبرې شوې دي دا زموږ مهمه موضوع ده. په دې باندې به تاسو ته تفصیل درکو، نوي معلومات به درته درکو. فاول با نسا جمل درته خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري شوې دي. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به سور وسي دوام ولري. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا بیګام مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي دا غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په کورد بتو په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ به دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوې دي د دې لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کمانډان د غمرستیالو 1500 وسلوال وجل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کمانډان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کمانډان و. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسه نفیس ګل چې په حمله کې زخمی شوې په روغتون کې بستر ده. په حمله کې د نفیس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سفورا کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې داسې زړورې افسرې په کور د شپې حمله شوې. نوموړی زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پیښې د دوی د هڅو مخنیوی نشي کولی. د کاپیسا امنیتي چارواکو ویلي دي چې څلور حمله کوونکي هم نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي ویلي دي غیر جانبدار صحافت او پر مخ ودی مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي نیکولس هایسم پرون په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل او د وسلوالو ډلو لخوا دوی ته د ورپېښو ګواښونو پر موضوع یې خبرې کړې دي. نیکولس هایسم ویلي دي افغانستان کولی شي چې پر خپلې مدني ټولنې او رسنو وویاړي خو اړتیا ده چې چارواکي ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې تر ګواښ لاندې مسلکي اشخاص خوندي کړل شي او هغه کسان چې دغه ګواښونه کوي باید وننګول شي. د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې دا تور ورځ او پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د ادارې ملالۍ فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلین ډالره پکار دي. ملالۍ یوسفزۍ پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په تور ورځو کې 9.5 بلین ډالره پوځي خرچه کیږي. ملالا یوسفزی چې د جولای په 12مه نیټه به د 1300 کالونه شي، د جون په میاشت کې د نړیوال بینک له مشر جیم یونګ کیم سره په مستقله توګه د پرمختیا هدفونو لپاره پر هغو مرستو خبرې کړې وې چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به اعلان شي. ملالی پرون وویل چې د دغو مقصدونو له لارې به په وړیا توګه سیکنډري یا د های سکولونو تعلیم ورکول یقیني کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فریدریکا موغیرینی پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به څور ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ به د خبرې د هغې ټاکلې مهلت نه وړاندې جاري وي چې مخکې هم دوه ځله غځول شوی دی. فریدریکا موغیرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د څو ورځو راهیسې خبرې کولې چې د جولای د نیمې شپې وړاندې د جولای د اوومې نیټې د نیمې شپې وړاندې د تهران ایټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته ورسیږي. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې له ایران سره ایټمي پروګرام په سر شوی د دوه سره دیارلسم کال عبوري تړون تر 10 جولای پورې غځول شوی دی. د رپورټونو له مخې د دې نه څرګندېږي چې له ایران سره یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره د جولای 10مه نیټه د نوي مهلت په توګه ټاکل شوې ده. وروستۍ خبر دا چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د دبا کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی چې پرون په یوې غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو انیسی اجمل درته خبرونه ویل. تاسو مشال ریډیو ری په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې افغان طالبان سره د سولې مذاکرات کړي دي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
د نتیجو پاک دمنګ د ازادي شو چې د دې کامیابی ډېر زیات انحصار د پاکستان او د پالیسو سره دی. تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاک لا د افغانستان سره د تعلقاتو پاک لا او پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و نو مونږ به هغه باندې خخ کولی ګزاره کېدله، خو که چېرته څوک ځي هلته کوي یا مونږ واپس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی چې مونږ هلته لاړ شي، فی الحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
او پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوی لپاره د ودونو د رجسټریشن د قانون نه موجودیت له وجې ګڼې مسلې دي.
نکاح په کم کم زیونو کې چې پکار راځي نو زمونږ هغه نشته شناختی کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې عمدک کسي چې پار هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاح نامه چې دی هغه یو میرډ سټیټس کې پروف کیږي هغه نمونږ پاتې یو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو زموږ دا ټول خبرونه تاسو اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. له اسلام آباد موږ سره زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه د هغې سره په دې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان د برنو چارو وزارت ویلي دي چې پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړو غاړو د باور زیاتولو او افغانستان او سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره په کوششونو سلا شوې دي. رابیا ستړې مشي او کاردونکو ته په دې اړه نور تفصیل وایي.
ډیره مننه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر له خوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې 13 ورځ په مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار وکړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقه کاري هم غور وکړو. داشان په دې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بل غونډه په اتفاق رائے د روجې د میاشتې نه پس کیږي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه لیکي چې د فریقینو ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن قیام لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي او په دې ملاقات کې په دې غونډه کې د ټولو قواوو ترمنځ د اعتماد سازۍ په ضرورت هم زور ورکړی شو. د دې نه علاوه دا خبره هم پکې مخته راغله چې پاکستان او افغانستان کې امن پسې کول او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات چې کوم دی میزباني لکه د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې د دې ملاقات میزباني پاکستان وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه او د پاکستان خارجه چارو دفتر دا وایي چې موږ د ملګري ملتونو او په شمول د هغه نورو شراکتدارو مننه کوو چې افغانستان کې امن استحکام او ترقۍ لپاره د خپلې حصې کردار ولوبوله.
صحیح شو ډېره مننه ډېره مهرباني رابیا. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او لکه څنګه چې مول رابیا څخه اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړو غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول او د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود و. دوی دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل د خپلې ډلې مشري کوله. په همدې اړه باندې تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب سایټ باندې هم ډېر معلومات ترلاسه کړئ. رپورټونه هلته ولولئ. مشال ریډیو ډاټ کام زموږ پته ده. خو د دې سره خوا کې څېړونکي په دې اړه څه نظر لري په دې اړه هم درته رپورټ لرو. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دې وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړکې د عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مری کې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوز پالیسي وشي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق په اړه نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله والو او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر او هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زی په دې اړه وویل.
پاکستان خپل د حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي قرباني کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی د طالبانو نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا لمنځ یوسي یا سره خبرې وکړي یا داسې حالت راوړي چې د حکومت خلاف جګړې ونه کړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد لپاره، د پاکستان د ولس لپاره، د خلکو لپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړوند چې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي.
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده موږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهاګرۍ پاکلا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او د شمد د پاکلا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروسته کې پاکستان بیا بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بزدغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فل غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د مذاکراتو او د خبرو اترو د لارې د کشالو په حل باندې په هدل شي په دې اړه باندې تاسو په کې بحثونه وړاندې کو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په دې روسو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته په خپلو کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه ورته برابر کړي دي خو واپس اتلونکي خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه کاروبارونه وو خو اوس یې د بیا بحالۍ کوم امید نشته دی. مجید بابر په رپورټ جوړ کړی.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي خو د تېرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي. د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تبھی پک لے کے روزگار وہ زموں گا بل عزم کے باغونا بھی آگے کرونا بھی اس کی بیا لاکھ شیال تک کیا اس کو آگا ہر سا ختم شوی دی زموں کو سوچ کے ناراضی مونگ دادا سے اندازہ نہ لگی کہ مونگ بیا لاکھ شیال تک بیا وے سکل بالکل خوش لاکھ شیل آگے کہ کم دا رشن را کبھی آگے رشن باندھے ہوئے گزارا بھی فی الحال.
د خیبر قبائلی سیمی د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمی ته سره د کورنۍ ستون شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمو ته تګ راتک په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی هغه نه مکمل داسې ویزا ویزا سیستم وغواړي که نه لکه سړی بهر ملک له روان وي ولې هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي که نه نو هغه بهر نه پرېږدي. دغه شرط کار دی چې میدان نه داخلے گی نو سب پورا مکمل خپل لاغ کرے دسندا برابر وے دا با بلا برابر وے ارنی والا دی کنا.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې د میرلی د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان وو چې د ټوله کورنۍ خصمانه پر کېده خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
کوم ورونه دی مردر د هغه دکان وو لته کې او هغه ته موږ لکه مطلب چې سامان وړلو دغه مطلب د خرڅولو یو خاص کولې کاروبار وو ټول فیملی چې تقریبا موږ 23-24 کسان جوړیږي د خپل فیملی نو موږ به هغه باندې خاص کولې گزاره کېدله او که چېرته څوک ځي هلته کې یا موږ پس هلته ځي نو زیر خبره دی موږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی چې ته وایې چې را سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. ما ظاهر خبره ده چې موږ هلته لاړ شي په الحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې موږ کاروبار نشي کولی. موږ بغیر د موږ جاب لیس وي موږ بغیر د روزګار وي موږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د پاره روان دي په گورنر هاوس کې زمونږ د گورنر په فبرایي کې غونډه وشوه په هغه کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د 15 انډستریال سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي چې په هغه کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کول لري چې هغه ته د روزګار مواقع ملاو شي او د دې نه علاوه چې زمونږ ای آر کې اف وتوي اکنامیک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والی والی قرضې هم ورکوي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترړا لاندې
په 4:30 بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو دغه پرون چې تاسو ذکر شوی دا نن درته خبرو. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجود دی، له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی وایي له دغه وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي او د قومي سملې غړي وایي چې دوی د لړکی د قانون جوړیدنې ډیر کوشش وکړ خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړې. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې موږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاحنامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې په کار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاحنامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملایويږي هغه نکاحنامه نه دی لپاره نشي کېدی. همدغه سې شناخت کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې بار هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د اندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د اندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړ نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمري لیکلې دا سی ایم صاحب ته هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته هوا ته واپس راشي نو په دې کې به بیا موږ کې نو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي سم طریقې سره غواړي هغه طریقې کلټر به ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې رستیو کې ځینې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم په سلام پښتونخوا دی غړې کې راځي د هارون باچا په وخت کې په غږ کې وسندر اور.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
سه مشال ریډیو اورې نه نه می بجې شوې رازی ل انیسا جمل څخه د خبرونو لنډیزور
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګم شال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی د غشمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تر وروسته پاکستان په قربتوب په مریک کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی د طالبانو او د افغان حکومت د استازو د لیدنې هدف د دوامداره خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قومندان د غمرستیال او 500 نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داعش ډلې قومندان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي غیر جانبداره صحافت او مخ پر ودې مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یونام لخوا پرون په انشال ریډیو ته پر لیدل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسن پرون په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې تېره ورځ په حمله کې زخمي شوی و په روغتون کې بستر ده. په یاده پیښه کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د تور وسو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر پکار دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ خبرې به سور وسي دوام ولري. فدریکا موګرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وو. یو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته له اسلام آباد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وای.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شو او پرون د نهي پورس د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. اداري وړاندې لیکي چې د دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړل شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربون روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو. خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړي. اداریا اخري کلي کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي. خو هلته له اوله د خبر ارتیا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري پروژه کې د لوډ شیډنګ په معامله باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شیډنګ په معامله کې کيو طرف ته په واپ ډا باندې ذمہواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمہواری پریوزي. دریو وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دي چې د ټولو صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي. کله دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. دریو وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي. ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی پری د هغه ځای د خلکو دی او د دې سره سره د واب ډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایی مجله د نیشنل انټرسټ لیکي ښکاري داور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بجټونو په څیر وي. په تیرو ټولو بودیجو یا بجټس کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې ډېرې پیسې مصرف کړې دي او د پخوانو کلونو په څیر په هر کال په شان ته دا کال هم د پوز د پاره چې کوم بجټ ته هغه ډیر ایښودل شوی دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې مخکې لدی چې داعش یا اسلامي دولت وسله وله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د یاغې توپ مخه ونیسي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته اسرار العالم مومند وایي.
امریکایي مجله نیشنل انټرسټ چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي به په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي ځکه چې د امریکا ځینې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیون زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی وو. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخا لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځ او خرچي د دفاع لپاره د مختص کړل شوی بجټ نه زیاتې مخې ته راغلی دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګ ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې ملا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پرامنه توګه د له منځه یوړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ د خبرونو په اوریدو کې کومه ستونزه لرئ نو خامخا موږ سره شریکه کړئ. یو څه وخت مخکې یو ستونزه پیدا شوه، زموږ همکارانو کوشش وکړو چې هغه مسله حل کړي او تر اوسه باید حل شوي، خو که بیا هم کومه ستونزه وي او تاسو زموږ خبرونې صحیح نه شئ اوریدلی موږ سره رابطه وکړئ او موږ سره دا خبره شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. د افغان حکومت اجرایه ریاست مشر یا سی او عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ په تصمیم نیولو کې موجوده اختلافات سبب شوي دي چې د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي حالت ښه والی او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هغسې کارونه ونه شي لکه څنګه چې لازم دي. عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته پرون ورغلی و او په شمال کې د امنیتي چارو د څېړنې وروسته دا خبرې په خبرلان ته په یو خبری کانفرنس کې په مزار شریف کې کړې دي. زموږ همکار مجیب الرحمن بیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو نامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واده زمينه مناسبه پریښودل شوه.
توریزم وخت داده شد تاریخ پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او وویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یه هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او دغه بحث تاسو ته نن وړاندې کیږي. په دې کې تاسو په ورځنیو چارو باندې، په تودو موضوعاتو باندې د ملمنو او د سیاسي چارو د څېړونکو خبرې اترې اوریدل شي. اوس سلام پښتونخوا خبرونه کې د ایوی بلی سندرې وخت راځي. د اباسین سیلاب هغه کې د طاهر شرر د شعر وره.
شي زواني مرگ شي مر شي جنگ زواني مرگا میراد شي زواني مرگ شي مر شي جنگ زواني مرگا غنم غندره بیمه غنم رنگ زواني مرگا غنم غندره بیمه غنم رنگ زواني مرگا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د باسین سیلاب غکیمو په سلام پښتونخوا دی ګړی کې د غسندره اوریدله اوس تاسو یو ریپورت وړاندې کوو په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي د دې ټولنې یو ماشوم وای پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره بعد اهلي تشیع هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس اف لارډز کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا کړې ده ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي وو له نوموړي سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
کربلایی محمد ابتهاج د کوټې اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وژل کیږي
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیګه
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28مه وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټې ته روانو په هغه برید کې لپینځه ویشت زیات هزارګان وژل شوي ول او تر هغې وروسته هزارګانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپلو مړو له ښخولو انکار کاوه دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کنفرانس ته وینا وکړه له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپلې وینا مقصد روښانه کړ
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه
یو ماشوم چې مور نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه د خپل ولس وژنې لیدلی وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوې وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکرات او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې مونږ تعلیم پلوي ډیموکرات او ازادي پالا یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلي. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څېر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع او هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورټ مو اورید. دا د هغه ازاره ماشوم پاړه و چې له کوټې لندن ته تللی دی او هغلته یې په تیرو وختونو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډس کې د کوټې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا هم وکړه او هغه د خپلو خلکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې اړه تاسو ته بي ډي وي رپورټ هم لرو. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې به هغه ډېر زر خپور شي. په فیسبوک باندې هم تاسو دغه ویډیو رپورټ بیا کتلی شئ.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او مدرسې په اوسنی عصر کې نسبتا د مشال ریډیو نوې خبرونه تاسو په اړه مونږ ته خپل نظر راولېږي او مونږ به کوشش وکړو چې دا خبرونه نور هم پسې خسته کو. اوس یو مطبوعاتي کتنه دراورو. ڈان اورسپانې د پاکستان په سیاست کې د پوز په کردار او هیواد د سنزو د هواري لپاره د جمهوریت د قوی کولو په موضوع د ډاکټر نیاز مرتضی لیکلې مقاله خبره کړې ده. شاهین بنیرې د دې مقالې غټ کې درته وایي.
په مقاله کې راغلي دي چې دا وخت پاکستان کې د سند، بلوچستان او وفاقي حکومت کار اغیزمن شوی دی او د هیواد چارې په غیر مستقیمه توګه د پوز په کنټرول کې دي. تیر وختونو کې د پوز سیاسي هلې ځلې داوي چې په پټه ګاونډي هیوادونه او په هیواد دننه منتخب شوي حکومتونه غیر مستحکم کړي. خو اوس د پاکستان سیکیورټي اسټبلیشمنت هغه قانوني برخو ته ورننوتې دي چې عموما د ولسي ادارو په واک کې وي. پوز مخکې پټو او اوس خپل دغه شان هلې ځلې په څرګنده پر مخ وړي. ډاکټر نیاز مرتضی لیکي د پوز د اعتماد ځینې خلکو له دا تاثر ورکړی دی چې ګینې یوازې پوز هیواد د بحرانونو نه راویستلی شي. په تیرو وختونو کې پوځي جرنیلانو درې ځله منتخب حکومتونه مات کړل او ټول واک یې په خپلو لاسونو کې واخیسته نو د هیواد معاملې ورسره د ښه کېدو په ځای نورې هم پیچلې شوې. لیکوال پوښتنه راوچتی چې په موجوده وخت کې چې کله پوز واک په غیر مستقیمه توګه لاسته کړی دی نو آیا دا به د ستونزو په هوارولو کې بریالی شي او کنه. لیکوال د پوځي عدالتونو مثال ورکوي او لیکي سره د دې چې سیاستدانان د پوځي عدالتونو په موضوع د پوز ملګری دي خو خلکو له انصاف ورکول د پوز کار نه دی. دغه شان په کراچۍ کې رینجرز واکونو د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل او وسوای چې په کراچۍ کې درغلې د 215 بلیون روپو تاوان نړولې دي. آیا د کرپشن یا درغلی خبره د دقیقو سړونو په بنیاد کیږي او کنا د بے باور میډیا د راپورونو نه اخسته شوې ده؟ ډاکټر نیاز مرتضی وړاندې لیکي د دې سره د پاکستان ستونزې نشي هوارې دي، باید د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت په کراچۍ او قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په جګړه توجه ورکړي او دا خبره ومني چې د پاکستان تقدیر او پرمختیا د زورور پوس پر ځای د کمزورو سیاستدانانو سره تړلې ده.
د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. د سلام پښتونخوا په دې غړي کې اخیری شیبو تر رسیدو راځي د برېښنا عامل په کیسندرو.
جوڑ کا بہو